پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوا افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوې.
خه پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلې وو.
قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسي او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلی چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایي ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودرې، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي. وایي دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبره داسې وخت کیږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کیږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بستر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې 6.5 میلیونو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته: یو افغاني او اصل امریکایي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو جنود د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې، له ملګرو ملتونو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله مننه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وکټوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقعي شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی مامور د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولې دي او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولې دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د کورونی چارو په خوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمینه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له خغلی جلالی څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوری نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبی محکم شوی او لدی هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه ځیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دی هیواد ته رسیدل ډیر ژر جبران کیدای شي که څنګه؟
تیر کال د افغانستان په نام بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوسته. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړې ده او ځکه نو تنه د افغانستان مثلا نه بلکې د سیمه مثلا ده. راغلې ده چې تاسو وښه ده وکړي دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راوړي دي هغه څه کې سیمه څه کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راوړي او یادا ده چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وکړي. دوی جنگ ګټلې ده، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجود دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونه شي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړی پاینې زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل چې پران کېږي نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایل یادونه کوي که وسره شو دی ته چې د طالبانو لوکمنی څلونی میاشته پوره کیږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پرسمیت نه دی پیژندلې. آیا راتونکو کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلونی میاشتو کې داسې نه ده خوده لیش دی تر هغه وخت بدل سوی دی چې 1990 مکلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست ځکه انقلابونه پښتات کوي اما تدریجی تحولات پښتات نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده خوده لیش دی بدل شوی دی. نو تر څو چې دوی بدل نشي کوم نه کوم چې وي پیږي دا چې نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چاغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره دی ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانوي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتی سکتور مسول وی د کورونا چارو د وزیر په توګه مدند تر سره کړی، د افغانستان په تاریخ مولکلای دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتی ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتی ځواکونه رنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسی؟ ولی د افغانستان امنیتی ځواکونه یا امنیتی سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتی سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو اوس په هغه کې په پرامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه د باثبات او حکومتو نظر نه دی. ما هغه وخت ویلو چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړيږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی، پس له چې جوړيږي نو کلونو غواړي. یو ځنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړي چې یعنی یو ثبات ورسیږي، هغه له 1910 نه تر 1911 کال پورې په هغه اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمه هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنگو په نسب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا د ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلي کړي، نو بیا سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د ام دی روان 2018 کال پروسه تحولات باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګنو شکایتونو ورسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونی خونی د پلاوی هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتی مسؤلانو ترمنځ وشوه، پترس کې د هرات امنیتی مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په ورستي میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخوستوندو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپل مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راست ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبري په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکي د جنوري په 10مه نیټه په جنوا کې ترسره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د وسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوې کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10مې تر غونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناتو استازي سره شخې شي او د جنوري په 14مه ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړي چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دیسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې وه، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړي امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیکې لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د ځواب ته هم چمتو شي. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چنوبې نه د اخیستل شوی په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیځ د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمیر مېرمنې وایي دلته د ښځو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کیږي، نو له دې امله د ښځو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تیرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه په درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ښوونځي او دفترونه تړل شوي او معاشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه د دغه وطن د نورو بېوزلو میرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ شو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. د ل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، زه د خپل 15 کسیزي کورنۍ سرپرست یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو د راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي، موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میوله.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بتلونو لراتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نشي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری شجی په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتی دندو بوختی وی چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوی دی. رازیانه سری دلته دولتی کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت لراتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاشی هم نه دی اخیستی، خاوند هم بیکاره سوی دی، 15 تنه کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي، موږ به ډیری بختور یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي، بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه میرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي، دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې. د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزوري اقتصادي حالت له امله ځینې میرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه، بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړی ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی،
سبب بیماری ها در زنان شده.
دغه میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاستو معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کېږي.
هو بلی، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کېږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو دغه مرسته چې راځي، دغه اول حالته دغه مجاهدین و د واسطار وسیزدار خپل ځانونه پر را کې د پاسه را واسي بره یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکه هغه م هغه واز چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته یې ورکوي. دغه مرستې دي اګر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشته. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ دغه کوم سي د موسی وشل کیږي دا ډیری په غلطه لار وشل کیږي آیا نن دیوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده دا خلک ما ولې د سویستلي دي وایي وینه د نوانځکې ته توسوې یعنې دونیا خو بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده دا نور مستحق کسان دغه یې پاته وو نو دا غور چې وسي وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر